د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د اکشن به ورځ ده د مرغومی اجدي 23 د جنوري 12. په دې خبرونې کې 219 پروګرامونه اوریدل شي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې په پاکستان کې په اسلامي ټولنې کې د جنونو د زده کړو په وړاندې په یو غونډه کې بحثونه کیږي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د فعالیتونو په اړه د پاکستان د دفاع وزیر تازه څرګندونې رد کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پرون له اسنادو او شواهدو وړاندې کولو پرته کورنیو رسنیو ته ویلي چې د داعش ډلې د تمویل، تنظیم او تولید مرکزونه په بلوچستان ایالت او د پاکستان په نورو سیمو کې دي. تر دې مخکې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کړې وه چې داعش او ځینې نورې تروریستي ډلې د افغانستان په خاوره کې دننه فعالیت لري. ښاغلی آصف د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د څارونکو ډلې راپور ته اشاره کړې چې د پوینا د تحریک طالبان پاکستان، القاعده، د داعش د خراسان ولایت څانګې، د ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان اسلامي غورځنګ په څیر تر شلو زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. د هغه په لیکنه 2023 د کال افغانستان د داعش د خراسان ولایت څانګې د جلب او جذب عمده مرکز وو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټولګټو وزارت وایي د هرات خواف ریل پټلۍ د تلرم فاز لومړی برخې کارونه 80% بشپړ شوي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس د شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي د هرات خواف ریل پټلۍ تلرم فاز 40 کیلومتره اوږدوالی لري او د هرات لغوریان او زندجان ولسوالیو تیریږي. د هرات خواف د ریل پټلۍ چې د ایران خواف شهر له هرات ولایت سره نښلوي د رغونې چارې په 2019 میلادي کال کې په تیر جمهوري نظام کې پیل شوې وي، خو کلونه کېږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې د دې ریل پټلۍ د رغونې چارې ځنډول شوې دي. د ریل پټلۍ د ایران له لارې د افغانستان تجارتي مالونه د مرکزي آسیا او اروپایي هیوادونو بازارونو ته رسول شي. طالبان وی د بیلاروس د کورونی چارو وزارت مرستیال د طالبانو د حکومت د کورونی چارو لمرستیال سره د امنیتی مسایلو په اړه خبري کړې دي. د طالبانو د کورونی چارو وزارت د شنبې پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټوئیټر لیکلي د کینادی کازاکیویچ او مولوی عبد الله مختار ترمنځ خبري د مخدراتو په وړاندې د مبارزې، امنیتی مسایلو او د دوړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا ورټولوي. بل لوري ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون د راپور پر اساس د بیلاروس د انرژي او برېښنا مرستیال وزیر دینیس موروز کابل ته د سفر پر مهال د برېښنا شرکت له مالی مسؤل سره کتلی. ملي رادیو ټلویزیون لیکلي موروز په افغانستان کې د انرژي د تولید او د برېښنا په برخه کې د بیلاروسي پانګوالو د پانګونې ډاډ ورکړی دی. په خپله د بیلاروس حکومت د خپلو دغو چارواکو د لیدنو کتنو په اړه څه نه دي ویلي. پر افغانستان د طالبانو په څه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې د نړۍ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وی د دې هیواد یو لوړ پوړی پلاوی د یرغمل سویو د خوشی کېدو او په غزه کې دوربند پاړه د خبرو لپاره قطر ته استولې. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر د شنبې پر ورځ په ویلامیا کې ویلي نتانیاهو په بیت المقدس کې د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د ځنګړي استازي سټیف ویټکاف، د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن له استازي او څو نورو لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلي. پیلامیا کې وړاندې راغلي په دې کتنه کې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد او د کورنی امنیت ادارې شنبیت مشرانو ته امر سوی چې د رغمل سویو د خلاصون او په غزه کې د اوربند خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي. څه باندې یو کال کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ د اوربند هڅې روانې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په اصل کې چې د اوروجنې کارکوونکي هڅه کوي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د جی پال ګیټي مشهور موزیم او د کالیفورنیا پوانتون د اور له خطر وژغوري، په لاس انجلس کې د کورونو د تخلیه په اړه نور خبرداري ورکول شوی. دا خبرداري د شنبې پر ورځ په لاس انجلس کې هغو خلکو ته ورکول شوی چې کورونه د اور د پراخېدو له خطر سره مخامخ دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ د راپور پر بنسټ پرون د اور وژنې کارکونکو هڅه کوله چې د هلیکوپټرو په مرسته د اور لمبې مهار کړي. چارواکو تر اوسه په دې اور لګیدنه کې د یو لوس کسانو مړینه تایید کړي. د امریکا د کالیفورنیا ایالت په 40 کیلومتری کې پروت لاس انجلس کې له څو ورځو راهیسې اور لګېدلې چې تر اوسه څه باندې 140,000 کورونه، اپارتمانونه، سوداګریزې ودانۍ او نور نقلیه وسایط سوځلي. لومړنۍ ارزونې ښیي چې دغې اور لګېدنې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات زیان اړولی. د زیان اندازه تر اوسه له 125 څخه تر 150 میلیارد ډالر پورې اټکل شوې ده. د سودان پاوز پرون شنبه ویلی چې مرکزی شهر ود مدینی ته داخل شوی او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم یې ملیشا ځواک شاتک ته اړ کړی دی. که دغه اقدام په بریا بشپړ سي، په نږدې 2 کلنه جګړه کې به د سودان د پاوز لپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه وي. پاوز یوه ویډیو هم خپره کړې چې پوځیان په دغه ښار کې ښکاري چې د الجزیره ایالت مرکز دی. د چټک ملاتړ ځواکونو دغه ښار د 2023 د کال په دسمبر میاشت کې نیولی و. که چیرې دغه ټول ایالت ونیول سي، دا به په هغه جګړه کې چې د 2023 د کال په اپریل میاشت کې پیل شوې د پام وړ بدلون وي. دغه جګړه د دواړو ځواکونو د ادغام پر سر د لانجو له کبله پیل شوه چې په نړۍ کې تر ټولو ستر بشري بحران رامنځته کړ او د څه باندې 12 میلیونو کسانو د بې ځایه کېدو سبب سوه او د سودان نیمایي وګړي یې له لوږې سره مخامخ کړل. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه اسلامي هیوادونه او نړیوال بنسټونه راټول سوي دي. په غونډه کې به د طالبانو لخوا په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په اړه هم خبرې وسی. د دې غونډې په څنډه کې د افغانستان په چارو کې شکیلو چارواکو په دې هیواد کې د بشري بحران د کمیدو او له افغانانو سره د نړیوالو مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په اسلامي ټولنو کې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د ننګونو فرصتونو د دوه ورځنۍ ناستې په څنډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یونامه له مشرې روزا اوتمبایو سره په خبرو کې ویلي دا ناسته د نړیوالو لپاره ښه فرصت دی چې په افغانستان کې د بشري بحران په اړه خبرې اترې وکړي. صادق خان په دې نسته کې له نړیوالې ټولنې غوښتنې چې له افغانانو خپل ملاتړ او بشري مرستو ته دوام ورکړي. د شنبې په ورځ د جنوري په 11مه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په اسلامي ټولنې کې د نجونو د زده کړو د ملاتړ په موخه د ورځنۍ ناسته پیل شوه چې د نږدې 40 اسلامي هیوادونو او 150 غیر دولتي سازمانونو استازو پکې ګډون کړی دی. د پاکستان صدراعظم شهباز شریف چې د دې غونډې مشري کوله، د غونډې په لومړۍ ورځ ګډونوالو ته په وینا کې ویل له زده کړو د نجونو راګرځول له روښانه راتلونکي د هغوی محرومول دي. دې ناستې ته که څه هم طالبان وربلل شوي، خو د دې ډلې استازو پکې ګډون نه دی کړی. د نجونو د زده کړو په ملاتړ دغې ناستې ته د طالبانو د استازو نه ورتګ له زده کړو محرومې نجونې لا پسې نهیلې کړې دي. نوریه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د طب په پوهنځي کې زده کړې کولې او اوس په کور ناسته ده، ازادي راډیو سره خبرې کې وویل.
لکه څنګه ټولو ته معلومه ده، د اسلامي هیوادونو غونډه د افغان نجونو د تعلیم په هکله موږ لپاره یوه د هیلې د راژوندي کېدلو یو څراک و. زه دا هیله مون بېرته له لاسه ورکړه. له کله نه څه خبره سوم، طالبانو ونه منله چې په دې کې ګډونو کې هغه کومه لږ زره هیله موږ ته پیدا شوې وه، هغه مې له لاسه ورکړه. خصوصا د ما لپاره دا بېرته د یو مایوسۍ یو خبر و چې طالبان پکې ګډون نه کوي.
د نجونو د زده کړو د ملاتړ دوه ورځنۍ ناسته چې د اجنډا ډېره برخه یې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو پر بندیزونو ورټوله ده، په داسې حال کې په اسلام آباد کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو اړیکې ترینګلې شوې دي. د افغانستان لپاره د امریکا پوخانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ایکس باندې پوخانی ټویټر د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د نجونو د زده کړو په ملاتړ جوړې شوې ناستې ته په اشاره په یو پیغام کې ویلي د پاکستان لخوا د دې ناستې د جوړېدو موخه دا نه ده چې ګواکې د هیواد صادقانه غواړي د افغان ښځو او نجونو لپاره یو څه وکړي، بلکې دا ناسته د هغه په ټکو یو تبلیغاتي جنبه لري او دا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د وروستیو روانو شخړو یوه برخه ده.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر ځوانان وایي چې د عمر په زیاتې دلو سره لکه څنګه چې لازم وي زده کړې نشي کولای.
متل دی وایي غټه مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هر څومره پر ډېرېدو سي وروسته تر هغه بیا څه نه زده کېږي. زما د خیاله تر دې شکلو چې عمر واوړې وروسته تر هغه بیا نو حافظه دومره نه وي چې باید څه زده کړه وکړي. بیا نو هغه دي چې څه دې زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي.
ټول ځوانان بیا په دې نظر ندی.
تاسو مال نظر یو صحیح تحلیل نه ده، منطقي نه ده. نن سبا خلک په شپېته کلنۍ کې ماسټري او دکتورا وی اخلي. ډېری خلک د اوسم عمر ته نه ګوري، یوازې دا ده چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یوه هیله تمه لري. یوازې هغه مهم ټکی دا ده چې ته باید علاقه ولري.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا موکړی. قدر منه اپتونکو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته د نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي. هلکان هم شکایت کوي، وایي چې د دوی لپاره هم د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. د مسلې له نورو ګڼو ستونزو سره سره یوه اندېښنه ده هم ځوانانو ته پیدا کړې چې دوی فکر کوي چې د عمر په تېرېدلو سره بیا په سمه توګه زده کړې نشي کولی. د زده کړې په برخه کې ماهران هم په دې نظر دي چې زده کړه ځان ته ځانګړې دوره لري چې همدا له کوچنیوالي څخه تر ځوانۍ ښه وخت دی. خو که چیرې وګړي له زده کړې سره علاقه ولري په هر وخت کې کولی شي. د کندهار اوسیدونکي شفیقه له هغې ډلې ځوانانو څخه ده چې زده کړه د ځوانۍ تر دورې پورې محدود وي.
متل دی وایي غټه مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هر څومره پر ډېرېدو سي وروسته تر هغه بیا څه نه زده کېږي. نو اوس خو زموږ سن اوس هم د دې دی چې موږ باید حافظه قوي وي او باید یو څه زده کړو. زما د خیاله تر دې شکلو چې عمر واوړې وروسته تر هغه نور نو حافظه بیا کار پرېږدي. بیا نو حافظه دومره نه وي چې باید څه زده کړه وکړي. بیا نو هغه دي چې څه دې زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي او نور ته باید ورزده کړي.
داره تو آیا د تا لپاره د زده کړې وخت په څلیدو ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه وخت دی؟ مثلا سهار وخت، غرمه، ماخوستن، څه وخت؟
یو سهار وخت دی، یو ماخوستن وخت دی. سهار وخت چې یعنی ته هیڅ خبرې د ورځې په جریان کې نه یې اورېدلې، داسې کوم کار تا نه یې کړی نه، او یو جنجال یو خبره نه یې ستا په ذهن کې، ذهن دې مکمل آرام یې او داسې چې په ذهن کې د نورې خبرې نه راګرځي. هغه وخت ستا لپاره ډېر شي چې باید ته ډېر څه زده کړې. او یو ماخوستن نه وخت دی، زه خو زیاتره وخت چې ما د پوهنتون دورانو ما به د شپې درس وایه. د ورځې ما دومره وخت نه پیدا کوي چې ما د درس ویلی وای. یو سهار وخت دی، یو ماخوستن نه وخت.
څه رقم کتابونه مطالعه سي د زده کړې لپاره خپلې سویې ته په کتلو سره همداسې یو کتاب انتخاب سي؟ او که هر کتابي مقصد مطالعه سي خپلو تجربو سره ته وایي.
اول خو نو د هر چا خپل ذوق چلا دی چې باید هر کتاب چې زړه وي هغه د مطالعه کې، او تر ټولو کچیرې غواړي چې ډېر معلومات ولري او د هغه څه د یو اغز وکړي تاریخ دې ډېر ووایي.
خپله کومه زمین ډېر مطالعه کوي؟
یو خو مو خپل درسونه دي، هغه خو بل هغه مطالعه غواړي چې باید موږ خپل د ډاکټرۍ درسونه وایو. بغیر له هغه څخه بیا زه ډېر داسې ناولونه او کیسې دا ډېرې اورم.
لول یې کې اوري؟
اورم یې هم او ولیم نه هم، ځکه زما یو دنه دلته ګروپ واټس اپ کې د کتابتون په نامه سره هغه کې د تاریخ اړوند د ناولونه هر کتاب چې غواړي هر کتاب یې هغه ټول درته پورته کوي. وایس سره پورته کوي چې کچیر دی یو ناول ته زړه وسه ما زه وایس دی پلی که بلای اور خپل اور، او کچیر غواړي چې یو کتاب دغه سی او ایتن هاي کې هغه هم یې درته هغه هم اورېدلی سي.
د ځوانانو خبرو کې دا روښانه سو چې دوی غواړي چې یو څه زده کړي، مګر یو ډول زړه ته توریږي، زړه نه کېږي چې لاړ شي رواي خلی یو څه وایي. ګرچې نیت یې چې باید زده کړه وکړي، ولې له درس نه له لوستلو نه مطالعې نه زړه توریږي؟ دا راته وایه، آیا کومه خپل همداسې سوې؟
اوس زیاتره وخت داسې کېږم، یو دا دی چې ذهن مې یو شی ونه مني یعنی مطالعه دا باید نور یو نه کوم همدومره بس دی کفایت کوي. بعضې وخت داسې یې مطالعه کې داسې کوم څه درته راسه چې تا بیخي ډېر خسته کې او ته به الله زړه دې نه غواړي چې بیې وایې. او ځینې وخت بیې دا رقمې ستا ماحول د دې دپاره نه یې برابر چې ته باید نوره